ستونزې یادونه وکړي، یو تخنیکي ستونزې وي، یو په بله معنی هغه د دوی ځینې تشویشونو تشویشونو په هر صورت باندې هغه کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونو مرکزونه به جوړو چې هغلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سې ځوانان دي یا د مطالعې مینوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي، له دې کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي، هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سې کوم نور مشکلات ونه لري، او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه وي، نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم په ټولنه کې هغه ځوانان نورو لارو ته سوق کوي. تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی، کله موږ دوی ګډې ناستې کړي دي، بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده، یو دوه درې لارې مو ورته پیدا کړي. مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو، د ځینو هغه کلیوالي مرکزونو چې په کلو کې جوړ شوي له هغو نه استفاده وکړو، یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو. د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکېم کړې ده، اوس هم حاضر یم دې ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس را دغه په برخه کې مثلا معرف کوم همکاري دوی لري، د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري، او حتی په کابل کې له ځینو اداراتونو چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینه مرته برابرو، د تک زمینه مرته برابرو، او منډه مسؤلیت پولیسو مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو.
ډیره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول، دغه لړۍ د وطن پال زلمه بنسټ شروع کړي، د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر، د وطن پال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړی، اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپولس والو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي، او بیا به هلته کې هغه همه کتابتونونه جوړوي. د دوی په وړاندې ستونزې ما هم واورېدې، د دوی اندېښنې او تشویشونه ما هم واورېدل. دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي. پیل هم له سمیع الله پیوند نه کوو، د سره کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي، د هوارېدو لارې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د وی اول ستونزې سم یادونه وکړله، دا د سیم په کلو کې دا سی جوین وټاکل سي هغه د لاسرسي له لحاظ مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري، یو او دویم چې موثریت مو خبره کوو دا کتابونه باید کتابخانو کې کې خودل سي، مثلا موږ په دیو پیګو چې د ځوانان استفاده کول سي او دوی لپاره په کار دي ضرورت. مثلا کوم په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دا کتابونه کې دوه هغه د ماستری د کچ کتابونه یا په ډېر لوړه کچه باندې کتابونه، یا فکر نه کوم چې دا خپل باندې موږ دې ته زمینه برابرو چې د مطالعې دود موږ خراب کو. نو دغه کتابونه باید چې مثلا په کلو کې تنکی ځوانان چې ماشومان تنکی ځوانان مثلا دغه د غوډ سوي سره برابر کتابونه سي هغه دې کتابخانو کې کې دوی هغه علمي زده کړه تر کې مثلا د ټکنالوژي په اړه باندې کتابونه، مثلا د افغانستان د جغرافیه په اړه باندې، مثلا د تاریخ پاړه باندې دغه دینی کتابونه، دغه کتابونه باید ترڅو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دود دوی کې هم سي. د تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړله، له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړې، غوښمنې کړې دي، له ولایت مقام سره موږ خبرې کړې، هغو هم ځینو همکارو واده کړی دی ځینې په برخه کې به همکاري کوي. په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجارانو سوداګرو سره موږ غږېدل لی یا د فیسبوک له لارې دوی د خبرتیا وی د فعالیت لیدلې ده، دوی استایل ده او ځمن کې د مرستې وعده کړې ده. نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د ټولو ملګرو په مشوره باندې، او په دې برخه کې موږ مسره ملګرتیا کوو، او دغه تجارانو او سوداګر چې کوم دي له دوی نور کوم ادارات څه دي دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې دغه ځوانانو سره په دې برخه کې مرستو کې ترڅو د تخنیکی ستونزې هم حل
شي. مننه استاد ایمل خمر، تاسو به د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته وایي.
موږ خو یو ستر حل لارې چې موږ ډېر پرې ډډه یو هغه دا چې چاله خوږو چې ژمنه کړې واکمن به دا ژمنه ترسره کوي او همدغه ژمنه ده چې موږ انشاءالله دیکتاتورونو اکثر اړتیاوې پرې پوره کولی شو. بل زموږ غوښتنه هم دا ده او زموږ به انشاءالله راتلونکي کې کله چې توضیح کوو د کتابتونونو ته له هغو مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ د یو تعهد او یو یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو، ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر ډېره خواریو او بیرته یې باب بې ځایه یو چا ته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي، نه ځای ولرو، نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو مذف کس غوښتنه کوو چې یو مذف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري، خلک مطالعې کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي، له دې نه لیدنه وکړي. داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو، کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي، خلک ورشي، استفاده ترې وکړي، مطالعه یې کړي، یو کار به مدای وي. بل په عین حال کې موږ ډېرو مدني ټولنه پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي، له هغه ملګري راغواړو. لومړۍ غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنه کتابتونونه، کتابتونونه به محفوظ، کتابونه به محفوظ ساتل کېږي، د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ، په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ. نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي، لوستوالې په کومه کچه دي، او مثلا مینوالې په ډېرېدو دي که په کمېدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټولې خبرې په پام کې نیسو، بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابعه کوو. فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو. انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب، تاسو هم راته ووایئ ستاسو سره یې حل لاره څه ده. په لنډو غوښتنې مو راسره شریک کړئ.
زه خو به په لنډه کې دغه حل لاره ووایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک، که دولتي چارواکی دی، که عادي وګړی دی، که مدني ټولنې غړی دی، نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپل یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو، که نه یا افغانستان ته دا کار کوو، نو دا په موږ پورې تړلی نه دی. موږ دغه کار کوو، هغه خپل یو مسؤلیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي، کتابونه راټولوي، خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه دیم خپل برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسؤلیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدني ټولنو کې دینه زی هغه خپل همکاري کوي، دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي په دولت باندې یا خپل باندې ملي جرانه خپل مسؤلیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړي. زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نه شم کولی، دوی سره مالي امکانات ورته برابروم. نو که چېرته داسې وګڼل شي موږ هېڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو او غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو. او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کېږو، هغه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چېرته هر څوک د خپل نفوذ په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ دریا خپل دی پوه نه مطالعه ته کمپاین وکي، نو دا به موږ سره ډیر زیات مرسته وکي. دغه زموږ موخه به را لاندې کړي وي او موږ ضرور رسیدلی یو.
تاسو ویل فقط پای کې زه که بس پای ته رسیدونکي وي، نو غواړم چې وایم چې موږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شو وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بلابل خواخوږي چارواکي او با احساس چارواکي او په عین حال کې نور ملګري او عام خلک مرستندوی دي، دوی مرستې کوي، د همدوی په ډاډ او همکاریو په مرسته باندې موږ ولس ته د عملي بدلون بیلګې وړاندې کوو. موږ مثلا د کتاب په هکله، د کتابتونو په هکله، دوی پر د ارزښت په هکله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېدې، لیکچرې مو اورېدې، خو له دې نه وروسته موږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپل کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په باس کې برخه واخیستل.
ډېره مننه.